مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسي کوربایم په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې د ځوان شاعر او لیکوال مصطفی سالک د ویړغونډي ریپورت ولرو بیا به د کور ادبی بهیر له مشر مقدس احمد زئی سره د هغې په ادبی فعالیتونو یوه لنډه شان مرکه ولرو او په اخیره کې به د فرهنګیانو یو سندریز بندار ته تم شو. لومړی ریپورت ته راځو. ختیځ ادبی بهیر چې د تیرو سباندې دوو کلونو راهیسې په جلال آباد کې د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ وخت ناوخته کتابونو مخکتنې، یادغونډې او ویړغونډې هم جوړوي، دا ځل یې د ځوان شاعر لیکوال او خبریال مصطفی سالک په ویاړ غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. ختیځ ادبی بهیر دا ځل د وتلي شاعر او لیکوال مصطفی سالک ویاړ غونډه ترسره کړه چې په ګڼ شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره ورته له کابل، خوست، کونړ او لغمان ولایتونو څخه لیکوال او شاعران راغلي ول. په غونډه کې بېلابېلو لیکوالو د ښاغلي سالک په ژوند او پن مقالې واورولې. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل په خپلې پرانیستونکې وینا کې وویل چې تر دې وړاندې هم خپل ښاغلي په ژوندونې نازولي او په راتلونکي کې به هم دغه شان ویړلي ونمانځي.
تر دې مخکې مونږ هم لویې غونډې کړي د عادي غونډو تر څنګ چې په هغه کې د مرحوم کوچي استاد لمانځ غونډه وه، د همکار صاحب لمانځ غونډه وه، د دودیال صاحب او د باز محمد عابد لمانځ غونډه وه. نو دا ځل مو د هېواد تکړه لیکوال او شاعر سالک صاحب د هڅو د قدردانۍ لپاره دا غونډه جوړه کړه.
په مقاله اوروونکو کې یو هم ډاکټر نورالحبیب نثارو نوموړي په خپلو خبرو کې ښاغلی سالک د حمزه بابا او استاد پسرلی د شاعرۍ دوام وباله.
د ښاغلي مصطفی سالک شاعري د فن او ټکنیک له پلوه ده او که د مضمون او معنا له پلوه د پښتو کلاسیک او معاصرې ښې شاعرۍ درستې ځانګړتیاګانې لري. دی موږ ته د خپلو ذاتي تجربو حکایتونه کوي، اروایي کیفیتونه یې ښکلي او پارونکي دي. تر حمزه بابا رحمت الله علیه او استاد محمد صدیق پسرلي را وروسته د حسن او عشق ډګر دغه وړ کیفیتونه د ده په شاعرۍ کې تر ټولو زیات بیان شوي دي.
لیکوال او خبریال نومان دوست په خپلو خبرو کې د ښاغلي سالک د زده کړې د وخت خاطرې د غونډې له ګډونوالو سره شریکې کړې.
نو تقیم الحق کا خاص به خاص استعمال لرله یو استادان ته ویل یاله کړه سالک سره سخت ساده نه ده و دې لیسانس د سویل پارس د کوم مدراه لیکله دا د ماسترۍ له سوی نه وځه د جهاد پوهنتون د جلوزي کوم نه راته د افغانستان خواته جلال آباد ته راغی. کاکاخل صاحب د خدای وبخي هغه نور زهیر سوی و هغه موږ ته تصوف درس راکوو د خیرالبیان درس راکوو. ما ورته یو ورځ وویل مالې استاده ته خو زهیر سوی دا روز دانه تک راتک به جلال آباد ته لارې خراب وي دا برته مشکل سي موږ بس کو و مغلق مصطفی سالک نه درته روزلی کړ.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې ښاغلي سالک ته د سلیمان لایق سره مماثلت ورکړ. وی ویل
په دغه مطالعاتو کې د شیر نه او د خریحي نه او د ذوق نه داسې معلومه شو چې زه هم رحمان لوستی دی او هم یې خوشحال لوستی دی، هم یې الفت لوستی دی، هم یې حمزه او داسې نور، هم یې ځوانان لوستی دي او هم یې زاړه لوستي. لکه څنګه چې سلیمان لایق د دواړو ژبو شاعر دی، سالک هم د دواړو ژبو، هم د پښتو او هم د دري ژبې شاعر دی. او دا د ویاړ خبره ده چې دوی په دري باندې مجموعه هم چاپ کړې ده. دا زموږ لپاره افتخار دی او د استعداد یوه نمایندګي کوي.
مصطفی سالک په خپلو خبرو کې وویل چې د ټولو بوختیو سره به دی وخت وباسي او د ادب په برخه کې به کار کوي.
دلته عالمانو پوهانو چې مقالې واورولې دا سټیکی په دې کې و چې زه ورته متوجه کړم. دغه راز ځینې خبرې داسې وي چې د ځینې مقالو ترمنځ مشترکې وي. معنی یې دا وه چې دا په ټولنه باندې ډېر اغېز کوي یا دا چې دا ښې خبرې دي چې ټولو دا راخیستې دي. فکر کوم چې ښایي همدغه زما د سبک ځانګړتیا وي. دغسې زه خپل مسؤلیت ته متوجه کړم چې زما مسؤلیت یوازې دا نه دی چې ژورنالیزم سره د ډوډۍ په غم کې یوازې پاتې شم. د دې تر څنګ هر څنګه چې کېږي زه باید ژبې او ادب او کلتور ته وخت وباسم او کار وکړم، ځکه چې خلک رانه دا غواړي او دا
مصطفی سالک د تیرو دویشتو کلونو راهیسې د پښتو ادب د غوړېدا لپاره مټې رانغښتي چې تر اوسه پورې اته کتابونه د چاپ په ګاڼه ښکلي کړي دي. د تاوس بڼکا سندری زیچنی او توري ستوري د شاعرۍ ټولګي دي. د پاتې شباران په نومي ناول خپور شوی دی. د اوښکو مسکا په نومي هنري او ادبي ټوټې خپرې شوي. د منشور په نومي کره کتنیز اثر خپور شوی او وخیمه ما اسایه هما بود په نومي د پارسي ژبې شعرونه خپاره کړي دي. او وروستی کتاب یې سپرلی په خال کې نومیږي چې د تاوس بڼکا سندریزی چینی او توري ستوري کتابونه یې پکې هم راټول کړي دي. د یادولو ده چې د غونډې په اخیره کې وتلي انځورګر عبدالله ارباب د مصطفی سالک څو انځورونه چې په خپلو ګوتو یې جوړ کړي وو نندارې ته وړاندې کړل چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېدل. باختر ستوری ګرانو مینوالو، مقدس احمد زئی ځوانه شاعره ده چې تازه یې د کور ادبي بهیر په نوم د ښځینه شاعرانو یو بهیر هم پرانست. له نوموړي سره مو د هغې په ادبي فعالیتونو یوې مرکې ته راغولم. مقدس احمد زئی، که دا راته ووایې چې شاعري دې د کله نه شروع کړې او تر اوسه دې کوم کتاب هم چاپ کړی او که نه؟
شپږم ټولګي راهیسې مې شعر لیکه. تر اوسه پورې مې یو کتاب چاپ شوی او یو کتاب مې په دې لنډو ورځو کې چاپ نه راوځي او یو ناچاپ ناول لرم او یو د لنډو کیسو ټولګه.
اوس څوم ټولګي کې؟
اوس یولسم ټولګي کې.
مطلب دا چې پنځه کاله وړاندې تاسو شاعري شروع کړي؟
هو، پنځه کاله کېږي تقریبا چې ما شاعري شروع کړې ده.
هغه پنځه کاله وړاندې چې تا شعر لیکلو چاته دې ښودلو او که نه همداسې د ځان سره ساتلو او بیا دې یودم کتاب چاپ کړې؟
چې کله ټولګه برابره شوه له هغې نه وروسته چې ډیزاین شو بیا له هغې نه مې شاعرانو ته ورکړه، کره کتنې پې وکړې، بیا ما چاپ کړه.
دغه کتاب چې تاسې چاپ کړ د څه په نوم دی؟
لومړۍ ټولګه مې چې راغلې هیرمینۍ د زړه سره.
اوس تاسې وایې چې یوه ټولګه دې بله هم چاپ ته تیاره ده. هغه نیوکې چې په تیر کې ستا په شاعرۍ باندې خلکو لرلې، د خلکو نیوکې دې په نظر کې نیول؟
ما په خپلې راتلونکې ټولو کې چې اوس چاپ نه راوځي او نوم یې چې رانه لاړې ارمان راغی، کوم نوښتونه چې ما په تېرې ټولګو کې نه و کړي او انتقادونه چې راباندې شوي وو هغه ټول ما په نظر کې نیولي دي او خپله راتلونکې ټولګه مې برابره کړې ده.
تاسې د ناول خبره وکړله، دغه ناول تاسې په کومه موضوع باندې لیکلې؟
ما په خپله په افغانستان کې بیا په ننګرهار کې په پښتني ټولنه کې په کورنۍ تاوتریخوالو باندې خپل ناول لیکلی.
د لنډو کیسو موضوعات بیا څنګه ستاسې داسې د ښځو د ژوند په تاوتریخوالي دي لکه څنګه چې ناول دی او که نه؟
په دې کې د ښځو په ژوند باندې هم لیکل شوي دي، کومې بدبختیان چې په افغانستان کې دي، یعنې د خلکو د ټولنې د خلکو په ژوند باندې مې لیکلی ده.
څه موده وړاندې تاسې په خپلو هڅو باندې د کور ادبي بهیر په نوم باندې یوه ټولنه پرانستله، د دغه ضرورت مو څنګه محسوس کړو؟
ضرورت یې په زمونږ په ټولنه کې بیا په تېره په ننګرهار کې د ښځینو نشتون په ادبیاتو کې، په ادبي برخه کې، په مشاعرو کې، په غونډو کې او د شاعرانو کمښت و. د دې احساس او کوم احساس چې مونږ محروم کړي وو له دې برخې نه یې مونږ محروم ساتلي وو، مونږ دې ته وهڅولو او دا جرأت هم وکړه چې د خپل ځان لپاره مونږ یو بهیر جوړ کړو، د دې په جوړولو کې مونږ هڅې پیل کړې چې په کامیابۍ سره مونږ د ښځینو لپاره بهیر جوړ کړو او انشاءالله په دې کې به ټول ښځینو خویندو ته برخه ورکول کېږي.
تاسو سره به اوس په دغه کور ادبي بهیر کې څومره خویندې شاعرانې راټولې شوي؟
ما سره سبت اتیا نفر تقریبا برابری شاعرانی لیکوالانی چی پدیو که ټاپ شاعرانی مشتا و بیخی کمزور شاعرانی پکی.
تاسی با دخپل و غندو دخین سجام دا پارا پراتلون کی که لکم و تدابیرو نکار واخ لی؟
پراتلون کی که دخپل و غندو دخین سجام لپارا دی شاعران لپار دی کرکتن غندی دی خود تکڑا استازان و را غختل ندی آگوی لپار لکچر نوتون پا دبی فنونو بانده دی شیر پا برخه که نظم کیسو او دی نصر پا برخه که منگ دی دوی لپار با کرکتن غندی نیسو مشاعری بنیسو ادبی لکچر نو.
باختر ستوری ګرانو مینوالو، په کتابونو کې ننګرهار ته د علم او فرهنګ زنګو ویل شوی. ګڼ شمېر فرهنګیان پکې په ادبي فعالیتونو لګیا دي چې وخت نا وخت په هنري فعالیتونو کې هم برخه اخلي. تیره اونۍ یې د خپلو فرهنګي ملګرو په ویاړ یو سندریز بنډار جوړ کړی و چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د موسیقۍ دا نغمه په جلال آباد کې د بیسودو د سیند په غاړه له یوې فرهنګي حویلۍ نه راوځي چېرته چې یو شمېر ننګرهار میشتو فرهنګیانو د خپلو هغو فرهنګي ملګرو په ویاړ سندریزه شپه جوړه کړې وه چې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو څخه یو شمېر فرهنګیان په یوه فرهنګي غونډه کې د ګډون لپاره ننګرهار ته راغلي ول. شاعر او خبریال رحمت الله زیرمل چې د دغه سندریز بنډار یو تن کوربه و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ما ته خو دې ډیر زیات خوند راکړي او ډیر زیات ځکه خوند راکړي چې د ننګرهار یم او ننګرهار میشتي فرهنګیان یا مونږه د خوست، پکتیا، لغمان، کونړ، کابل او ځینو نورو ولایتونو د فرهنګیانو او لیکوالو دلته قربانۍ یو. خدای دې وکړي چې زموږ دغه سندریز بنډار، زموږ دغه هنري بنډار د دوی لپاره د دې جوګه شوی وي چې وشبې په پام غلط شوی وي.
لیکوال او خبریال محمود کوچه هم یو له هغو څخه و چې له کابل څخه راغلی و او په دغه سندریز بنډار کې ګډون کړی و. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: موسیقي د هر انسان ضرورت دی، خو په افغانستان کې اکثره خلک د بدامنیو له امله د دې چانس نه لري چې په ژوندۍ بڼه دې موسیقي واوري.
زه ګمان کوم که چېرته په افغانستان کې سوله او ټیکاو ټینګیږي، دغسې ناستې پاستې دا به لا زیاتېږي، او دا هغه چیز دی چې د هر انسان د وجود ضرورت دی. له بده مرغه په افغانستان کې ټول خلک دغه چانس د لاسه ورکوي، او چاته چې دغسې زمینې مساعدې دي هغوی نشي کولی د ناامنۍ په وجه باندې دغسې خوندونو نه خوند واخلي.
شاعر او لیکوال زاید چانګار چې له خوست نه راغلی و او په دې سندریز بنډار کې شریک شوی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دغه غزلیز بنډار نه یې خوند واخیست.
دلته مو بېلابېل دوستان ول نن په دې سفر په لړ کې، او دا نن شپه هم دلته چې ناست یو د دې سیمې هنرمندانو لخوا نه کنسرت وړاندې کېږي، مونږ هم خوند ځینې اخلو او ښه غزلیز بنډار دی.
په دغه سندریز بنډار کې وتلي سندرغاړي ګلجان صادق غزلي مقامونه او سروکي وویلې چې د محفل د ګډونوالو د خوښۍ سبب وګرځېدې. دغه سندریز بنډار د شپې تر ناوخته پورې وغځېد. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري اونیزه خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاد و آباد اوسئ.